ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کیدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنې دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو یې څه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که بیا هم داسې وزیرت وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا و چې تاسو ویلي چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویل چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته د سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایله کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر آتا که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري، د تبې د درجه رټول لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي، د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه 8.15 یا 9.6 درجه تب، ته یعنی هغه وخت ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې حمله منځ ته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ ته رانشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی شي تر څو تبه راکم شي او په پایله کې حمله منځ ته رانشي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کیږي. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړی شي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلي، او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي، څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسئ. تاسو نام ډیره مننه بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
لشکرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
کور کله
جوړون کې مریم توخی.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیایي ستونزې پیدا کوي؟
وریځ تم ورا سکړې وا په لاسابې زب تاسو نه جوړ سوما د مې دې تکلیف لا تاول نو
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چې په مغه ماین اندازه او بورا چې ساري قیدی دې ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښ له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نسمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نه شو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هېواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمېر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هېوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو د خوراکونو ته، ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې کې ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی وي، رنګ یې اته تور وخته یې. نو دغه حالات ته ټولو ته موږ تاسو ویل شو چې سره کړي خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخیږي او هغې سره تاسو مساله اچوي او یا لعاب ورته جوړوي او هغه تر حد ډېر پخوي، نو هغې ټول سره کړي خواړه دي.
میرمنې تر ډېره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخه کړي، ځکه نو ممکن هغه ډېر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړي شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي، او موږ به هر وخت کښو پیاز سره کوو، رومي ورته سره کوو، بیا غوښه د شان سره کړي پخو. کور کې ټولو نه خوښیږي که یوه ورځ مې پخ کړې وه، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورئ. همدې د پاره نو موږ هم سره کړي شان خپله د پلار مېدا مې درد کوي، ټول مېدا د مې د تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوي، یخنی شان مه پخوي. چې کله همداسې پخو کې بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، زرم دیګ کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، کم نه ده پخ کړی، دوی خوښې ته ګورو. موږ
د هلمند اوسیدونکي نجیبه بیا وایي سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مدې تکلیف زما یو لري کچالو یا بېنډۍ هر ځای بل بس یا غوښې ابا سې ځکه جوړ راوښې